چې د موټر د تلاشی پر مهال 90 کیلوګرام چرس ونیول. دا چرس په موټر کې پټ کړل شوی وو او له خوګیانه ولسوالۍ څخه غنی خیل ولسوالۍ ته قاچاق کیدل. په دوهم ګام کې پولیسو 30 کیلوګرام چرس ونیول. دا چرس له چپرهار ولسوالۍ څخه دور بابا ولسوالۍ ته قاچاق کیدل. په دریم اقدام کې پولیسو 10 کیلوګرام چرس له خوګیانه ولسوالۍ څخه جلال آباد ښار ته د قاچاق پر مهال ونیول. د نشې موادو د دریو پیښو په تور 15 تنه نیول شوی دي. په نیمروز ولایت کې د تاریخ او د قاچاق پر مهال دوه تنه ونیول شول. د کورونی چارو وزارت بیان طارق آریان ازادي رادیو ته ویل پولیسو په زرنج ښار کې دوه تنه په داسې حال کې ونیول چې وختلې په یو سفری بکسه کې 15 کیلوګرام تاریخ زرنج ښار ته انتقال کړي او بیا پر معتادینو باندې خرڅ کړي. نیول شوي قاچاق کوونکي له نیول کېدو سره سم عدلي او قضایي ادارو ته هم معرفي شوي دي. په فراه ولایت کې په تیرو دوه میاشتو کې د نشه یي موادو اته قاچاق کوونکي نیول شوي دي. د فراه ولایت د امنیت قومندانې وین محب الله محب د سور د میاشتې پر 24 نیټه ازادي رادیو ته وویل له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو په تیرو دوه میاشتو کې اته قاچاق کوونکي نیولي دي. ښاغلی محب زیاته کړه په دې موده کې پولیسو شراب هم نیولي دي.
یک مضمون مواد مخدر
یو مشکوک شخص سره نیم ټنه بانک په یو موټر کې پټ کړی وو او غوښتل چې لمنته قاچاق کړي. خلنی کمرغه چې دا کس د فراه ولایت له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو ونیو.
د بادغیس ولایت زندان ته د نشه یي موادو د قاچاق پر مهال دوه تنه ونیول شول. د زندانونو د تنظیم اداري وایند فرهاد بیانی ازادي رادیو ته ویل دوه پولیس وختل چې د خېخي په نوم نشه یي مواد زندان ته یوسي او به پر زندانیانو باندې خرڅ کړي. خو زندان ته تر وړلو مخکې ونیول شول. د یادونې وړ ده چې په روان کال کې دا څلورم ځل دی چې پولیس زندانونو ته د نشه یي موادو د قاچاق په تور نیول کیږي. او د کندز خلک په دې ولایت کې په ښکاره د نشه یي موادو د خرڅلو له امله شکایت کوي. د کندز ولایت ځینې خلک وایي چې اوس مهال ډیری ځوانان نشه کوي. په تیر بیا د ټابلیټ کا په نوم نشه یي ګولۍ ډیری خوري او د دې ګولۍ خوراک مخ پر ډیری دودای. دوی وایي چې په کندز کې د نشه یي موادو ښکار خرڅيږي خو پولیس مخه نه نیسي. مګر د کندز ولایت د امنیت قومندانۍ وایي هجرت الله اکبري دا خبره نه مني چې په دې ولایت کې نشه یي مواد ښکار خرڅشي. دوی دا مني چې په دې ولایت کې نشه یي مواد خرڅيږي خو د پولیسو لخوا کلک څارل کیږي.
خاطر پردی سوچ د نشي مواد په برخه کې د ونی مهمه پیښه را اورولې. د نن په خبرونه کې مستاصله لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. سږ کال بیا د افغانستان په ځینو ولایتونو کې د کوکنارو اړولو پروګرام نه دی عملي شوی.
اونو در موقع لازم باید تدابیر لازم نشنګیدان و اونا رو به منصه اجرا می گذاشتن تا یک جلوگیری می شود از کشت بیشتر مواد مخدر که متاسفانه کار نکرد.
په کندهار ولایت که سرشکل بیا دیر کوکنار کرل سوی خود کوکنار رو در کشت آلوولو پروگرام ندی عملی سوی
مزارون و مزارون اگر را بانی بانجی آوری نو برچی مرده تاریخ بانه کرو مرده چیش بخور.
په غزنی ولایت کې د معتادینو د درملنې د 50 بستري زروختون لرئیس ډاکټر بصیر احمد امیرزی سره مرکه لرو.
تدوی امکانات لرو، هم د غذایی مواد امکانات لرو
او د پروګرام په پای کې ډرام هم اوریدلای شي.
هغه د بشیر زوی میم راغی.
خوشو چې بشیر راغی، له ده سره به هم مشوره وکړو.
اوس پرونه د کوکنارو د کښت په اړولو باندې پیل کوو. سږ کال بیا د افغانستان په ځینو ولایتونو کې د کوکنارو اړولو پروګرام نه دی عملي شوی. د کورنی چارو وزارت ویان طارق آریان ازادي رادیو ته وویل چې له نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړي پولیس تر خپل واسه د کوکنارو اړولو هڅه کوي. د ولسي جرګې ځینې غړي بیا وایي چې د کوکنارو د کښت نه اړول د نشه یي موادو کښت او تولید ته لاره هواره کړې ده. شلاره بداوه چې افغان دولت پر وخت د کوکنارو کښتونه اړولي وایي. په دې اړه فرید حلیمی راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه خاطر پردیس وړاندې کوي.
د کوکنار لکه سره سم داسې راپورونه هم خپاره شوي دي چې په ځینو ولایتونو کې د کوکنار کښتونه نه دي اړول شوي. ننګرهار، کندهار، هلمند او بدخشان هغه ولایتونه دي چې سکال ډیر کوکنار پکې کرل شوي دي خو په ځینو ولایتونو کې لکه کندهار کې د کوکنارو کښتونه هیڅ نه دي اړول شوي او محلي چارواکو دا دلیل ویلی دی چې دوی بوتي جن لري. د کورنی چارو وزارت ویان طارق آرین په دې اړه وایي چې له نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړي پولیس تر خپله وسه پورې د کوکنارو اړولو هڅه کوي.
در سال جاری پلیس مبارزه علی مواد مخدر
سش کال لنشی مواد سره د مبارزه ځانګړو پولیسو هغه امکانات په واکه درلودل وکوالې سول چې د افغانستان په شپږو ولایتونو کې 1500000 هکتار مځکه د کوکنارو لکړ څخه پاک کړي. دا کار لنشی مواد سره د مبارزه په لار کې یو موثر ګام دی او دا بهر دوام لري
همچنان ادامه پیدا میکنه.
په نام نو سیمو کې د کوکنارو د کښت پلان نه عملی کول او په دې سیمو کې د کوکنارو د کښت ډیرواله لنشي مواد سره د مبارزې په برخه کې هغه مهم پروګرامونه دي چې باید عملی شوي وای خو نه دی عملی شوي. د یادونه وړ ده چې د نشي مواد پر ضد مبارزې وزارت تر منحل کېدو وروسته د بدیل معیشت پروګرام هم درید. د ولسی جرګې غړی فاروق مجروح وای چې د نشي بوټو کښتونو ناړول او په دې اړه جدي اراده نه درلودل د دې لامل شوي چې په افغانستان کې د کوکنار کښت کال په کال پسې ډیر شي.
چا چې سشکا کوکنار کرلی دی نو تاریخ هم ځنې راټول کړی دی. په حقیقت کې دا تاریخ خرڅ کړی دی. اوس که د افغانستان دولت کوکنار وړولو په اړه اقدام هم وکړي هیڅ ګټه نه لري. که رښتیا دا اراده او پلان درلودی چې د کوکنارو کښتونه واړوي او یا یې کم کړي نو پر وخت به یې تدابیر سنجولي او پلان به یې عملي کړی وای چې په نتیجه کې د کوکنارو د کښت مخه نیول سوی وای. خو اوس دا کار ونه شو.
خغلې مجرور وړاندیز کوي چې د افغانستان دولت باید له نشئی موادو سره د مبارزې لپاره د بودیجې نه درلودو په صورت کې لخپلو نړیوالو انډیوالانو څخه مرسته وغواړي چې لدی لارې وکولې شي د نشئی موادو د کښت، تولید او قاچاق پر ضد هر اړخیزه مبارزه وکړي.
خاطر پر دې سوچ د کوکنارو د کښت اړولو په اړه راپور اوروه. په راپور کې مې واورېدل چې سږ کال بیا د افغانستان په ځینو ولایتونو کې د کوکنارو اړولو پروګرامونه نه دي عملي شوي.
رازا اکرم مونږ ته ته منتظر وو.
بس دا دای زام راغلم اوس په ګډه میلا وکړو.
رازا رازا په خوخ کې راغله.
اوهو د ایروین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما موتات کیا؟ په یو دود څوک نه موتا دیږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی موتات کیږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خبرونه کې واورېده.
خیر دی پوډر ما وها سر سره کینه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم. تاسو زما سره سمه دښمنی کوي.
درنو اوریدونکو اوس کندهار ولایت زو بیا هم د کوکنارو د کښت موضوع څېړو. سږ کال په کندهار ولایت کې بیا هم کوکنار کرل سوی دی. بزګران د کوکنارو د کرلو علت بدیل کښت نشتوالی، بې وزلي او زراعتي محصولاتو ته د بازار نشتوالی بولي. د کندهار د والي ویاند ازادي راډیو ته وویل دوی سږ کال د کوکنارو اړولو لپاره بودیجه نه لري خو بیا هم د عامه پوهاوي له لارې هڅه کوي چې بزګران حلال کښت ته وهڅوي. په دې اړه به زموږ د همکار صادق رښتینی راپور واورو.
د کندهار د ژړی ولسوالۍ د حوضي مدد سیمه چیرې چې په پراخه کچه د کوکنارو کښتونه سوي. د بهاودین او نراغا په نومونو دوه کروندګرو چې پر خپلو مځکو یې کوکنار کرلي ازادي راډیو ته وویل چې دولت ورسره مرستې نه دي کړي. د تیلو بیې لوړې دي او روا کښتونه یې وړ مارکیټ نه لري. دوی وایي د کوکنارو په کرلو خوښ نه دي خو که دولت غواړي چې د دغه کښت مخه ونیسي نو د کښتونو لپاره دي د روانو اوبو ستونزه حل او روا محصولاتو ته دې بازار پیدا کړي.
دا تاریخ په جې خاطر باندې کرلي چې دلته په افریقا نسته وچکلي زپلي دا د کرونا مرضې ته او لږې درېږې چې نو دا موږ د جسه چاره نه لرو چې موږ تاریخ ونه کله موږ ته په افریقا پاله سي او حکومت موږ سره کومکونه وکړي نو دا
دا تاریخ چې موږ کرو دا د مجبوري څه کرو نه دی چې مجبوره نه یو د تاریخ موږ نه کرو ښه حکومت څه دا غوښتنه لرو اورې چې یو پر سال وړه په 3000 کلداري دي وړه دغه غوړي په 1400 کلداري دي. دا چې وسه څار ځان سي موږ بیا تاریخ څه غواړو چې موږ تاریخ کړو مو دا مغشتنه دا غوړي را تار ځان سي وړه را تار ځان شي برا تار ځان سي نو مزارو نګر را باندې باندې اوري نو بار چې موږ تاریخ ونه کړو موږ بار چې شو خو
د کوکنارو دغه کښتونه نه یوازې په نام نو سیمو کې بلکې د دولت په ترواکلاند سیمو کې هم په زیاته کچه کرل سوي. د کندهار د والي ویان احمد بهیر احمدی ازادي راډیو ته وویل چې د کوکنارو د اړولو لپاره بودیجه په واک نه لري خو د عامه پوهاوي د لارې هڅه کړې چې کروندګر نور حلال کښتونه ته وهڅوي.
په دې برخه کې د کندهار د کرنې او مالداری ریاست همدارنګه د کلو پراختیا ریاست متواتر ځینې پالیسۍ او پلانونه په لاس ورکول شوي دي، تر څو په هغو سیمو کې چې د کوکنارو د کرکیلې تشویش ځینې محسوسېږي هلته ځینې مؤثرې برنامې په لاره باندې واچي او هغه ولسونه دې تکانی کې چېر تر تاریاکو تر ناروا کښت کرلو مخکې بدیل معیشت کښتونه د دوی د ژوند په او د دوی د کورنۍ اقتصاد په پیاوړي کولو کې ډېر مؤثر رول لوبولی شي. په دې برخه کې موږ تر ډېره حده پورې بریالي یو. د زعفرانو کښت، د پستې کښت، همدارنګه د غنمو ځینې نورې نوې د کرنې ریاست له لورې په هغو ولسوالیو کې توصیه شوي دي چې مخکې به د کوکنارو د کښت له تشویش ځینې محسوسې دي.
ژړې تر پنجبایي او میوند وروسته د کندهار د دیارلسو هغه ولسوالیو په قطار کې راځي چې هر کال پکښې د کوکنارو پراخ کښتونه کېږي. د کندهار څلور نورې ولسوالۍ دامان، ارغنداب، تخته پل او ډنډ بیا هغه ولسوالۍ دي چې د تیرو پنځو کلونو راهیسې پکښې د کوکنارو کښت صفر شوی دی.
درنو اوریدونکو، تاسې په کندهار ولایت کې د تاریاکو د کښت په اړه د صادق رښتینې راپور اورېده. په راپور کې مو واورېدل چې په کندهار کې سږ کال بیا کوکنار کرل شوي، خو د اړولو لپاره یې پلان نه دی عملي شوی.
حقیقت سره پروګرام له دې وروسته د شنبو د ورځو د مازیګر د څلورو بجو او د یک شنبو د ورځو د سهار د اتو بجو په خپرونو کې خپریږي.
درنو اوریدونکو، تاسیا ازادي راډیو اوریچ پر مزنی سپو سربیره یا په 0.15 اف ام سپو باندې هم اوریدلی سي. اوس غزنی ولایت زو او د متاجنو د درملنې ورختون در پیژنو. په غزنی ولایت کې هم د نور ولایتونو په ډول د نشي مواد متاجن ډیر دي، خو د دې متاجنو د درملنې لپاره یوازې 50 پسر ورختون د متاجنو درملنه کوي. دا چې دا ورختون کوم امکانات لري، په څه ډول د متاجنو درملنه کوي او د موتاجونو درملنه په څو پړاوونو کې کوي، په دې اړه زموږ همکار حبیب الرحمن تاثیر د دې روغتون له رئیس ډاکټر بصیر احمد امیرزی سره مرکه کړې او په پیل کې پوښتلې چې دا روغتون کوم امکانات لري.
موږ په دغه شفاخانه کې د متدین لیاج لپاره سو امکانات لرو، هم تدوی امکانات لرو، هم د غذایی مواد امکانات لرو، هم د اوسیدات لپاره یا د بودباشت لپاره امکانات لرو، او هم د دوی د صحي او دینی تعلیمات لپاره امکانات لرو.
په دغه روغتون کې د څه ډول متادینو علاج کیږي؟
په دغه روغتون کې هغه ناروغان چې دوی کاهلان دي، یعنی عمرونه یې د 18 سنه لوړ وي، دلته بستر کیږي. به دوه قسمه خدمات دغه خلکو ته کیږي. یو یې موږ کورنۍ تدوی لرو یا درمل نه لرو، او بل بستریز خدمات لرو. په کورنۍ تدوی کې موږ ناروغانو ته دوا ورکوو د 8 یا 10 ورځې لپاره، بیا بیرته دوی راځي عمره د 15 سال ورځ پرې چې موږ بستر کوو. دا په دوامدار شکل د پیوه هفته کې سالور ورځې موږ سره بستر کیږي. بیا د سالور هفته نه ورسته د درې میاشتې لپاره تعقیب کیږي. تر تعقیب لاندې نیول کیږي د وسازان لخونه د ټلیفون په واسطه سره، یا د خپل رضې د پیوازن په واسطه سره، یعنی تر دوه تر یو کال پر موږ تعقیب نشو. او بل داخلي خدمات دی. په داخلي خدمات کې موږ ناروغان د 15 سال ورځې پر بستر کوو، چې په دغه 15 سال ورځې کې اول ناروغان ته مقصد دلته د غذا امکانات شته، د دوا امکانات شته. په دغه امکاناتو کې مثلا موږ ناروغانو ته د درد د فار دواګانې لرو، د تشویش یا د ډیپریشن د انزایټی لپاره تدوی غانې لرو، او همدارنګه نور زموی ناروغي لکه مثلا د پښتورګي ناروغي لپاره، مثلا د یوټیا یا مثلا د پښتورګي د انتانات لپاره، د تنفسي میکروبونو لپاره، داسې نور زموی ناروغي لپاره امکانات لرو.
تاسو د دې په څو پړاوونو کې علاج کوي؟
موږ په درې پړاوونو کې د علاج کوو. یو چې دا د زهر ایستلو مرحله ده، چې په دغه مرحله کې تقریبا دغه مرحله 15 ورځې دوام کوي. نو دا د زهر جدي په مرحله کې موږ ناروغانو ته د خوب دواګانې، د درد دواګانې، ځکه چې هغه د خوب د درد اراض پرځي دغه پاسه سره موږ د اراض پاسه دغه تدوی کوو. بیا ورسته د بستنوي مرحله ده، یا ریهاب چې ورته وایي. دا بیا په دوه مرحله ویشل کیږي. یو یې اوله مرحله د بستونې ده، بلې دویمه مرحله ده. ورسته ده د 15 سنه تر 15 شپې دا بیا په دغه مرحله کې هم د تشویش دواګانې ورسره ورکو، او څنګه ته رواني او صحي تعلیمات ورسره ورکو، د استادانو لخوا نه، مشاورین لخوا نه ورکول کیږي. او همدارنګ د 15 درش نه تر 15 سال ورځ پرې هم دغه تدوی ورته شي کې ادامه لري. بیا تر شپږ میاشتې پرې کله چې دوی دمونه رخصت کیږي، د تشویش دواګانې ورکو، ورسره په هفته کې د یو ځل اول درې میاشتې کې یو ځل بدای دوی مونږ ته دلته راځي، هغه رواني تعلیمات ورسره کوو. ان تر یو کال پرې دغه ناروغان مونږ تعقیبوو. یا د تلیفون په اساس را یې دوی خپل دلته راځي د مونږ سره رابطه نیسي چې کوم مشکلات ولري بیا دلته استادان لرو که کورنۍ مشکل ولري د کورنۍ سره مشکل حل کوو که د ټولنې سره مشکل ولري هغه د ټولنې مشکلات ورسره حل کوو که وظیفوي مشکلات ولري مونږ هغه مراجع سره خبرې کوو چې دوی ته امکانات برابر کړي په آینده کې دوی د وظیفې خوند شي.
تاسو د متادینو د علاج لپاره کوم عمده فعالیتونه لري لکه ورزش او داسې نور
فعالیتونه؟ ښه فعالیتونه لرو، هم د په داخل د شفاخانه کې د والیبال ټیم لرو، د فوټبال ټیم لرو، همداسې داسې نور فعالیتونه هم لرو. مثلا د دوی ترمنځ جمنازیم هم کولی شي چې د سپورت نور مثلا جمناسټیکو په اصطلاح داسې تفریحګاه هم ورته لرو، مثلا پار هم دوی کولی شي، چاکا یا لډوم دلته فعالیتونه ورته لرو چې دوی په داخل د شفاخانه کې د فعالیتونه اجرا کړي.
د دې تر څنګ د متادو مېرمنو او ماشومانو لپاره څه ډول علاج لري نه لري څه ډول؟
دغه شفاخانه چې د عموند نارینه لپاره دي، هغه زنانه ناروغان چې دوی غواړي چې خپل علاج وکړي یا په خپل خواخه دلته راشي، نو موږ کورنۍ تدوی د لپاره یو څه امکانات لرو، بستریز خدمات ورته نه لرو. هغه خزینه ناروغان چې د غزنی په ولایت کې پیدا کیږي، اصلا دغه شپخانه چې د کاهلانو لپاره، د نارینه لپاره، نو موږ کچرته خدای نه خواسته د غزنی په ولایت کې زنانه متدین را پیدا شي، موږ هغه سنټرونو یا هغه مراکز ته مریپ کوو چې هلته د زنانه علاج کیږي. کابل مثلا په نور زین کې او دغه مراکز هم په کابل کې ډیر دي. موږ د دې لپاره د کورنۍ درملنه هم لرو، خو ډیره کمه، خو په زیات اکثریت سره د موږ تاسو په ولایت کې د نارینه علاج کیږي، نو مرکز ته مریپ کوو دغه ناروغان چلته. او موږ په آینده کې کوشش کوو چې د زنانه د لپاره یو بستری شفاخانه هم په غزنی کې جوړ شي، ځکه چې کچره زنانه ناروغان را پیدا شي موږ نشي کولای چې ډیر زین دی ویلګو. د موږ تاسو د عرف او کلتور په اساس سره، نو د موږ دغه کوشش ته چې په آینده کې د زنانه لپاره یو بسری شفاخانه هم جوړ شي. د شپته خزو په حدود سره د غزنی په ولایت کې تر اوسه پرې د موږ د صحوی ټیم په اساس سره دوی مقصد پیدا شوی دی او کشف شوی دی، او موږ هم اکثر بعضی خزو مو مرکز ته مورپی کړی دی، او بعضی هغه خزو چې غوړي د اورپې د کلتور په اساس سره چې دوی حالت لر نه شي، بیا په کور کې دوی د پرم تدوی شروع کړی دی.
ډاکټر صاحب، ځینې متادین تر علاج وروسته بیرته نشو ته مخ کوي، په غزنی کې دغه ډول متادینو وضعیت څنګه دی؟
دغه وضعیت د موږ تاسو په ټولنې پورې اړه لري. د موږ تاسو په ټولنه کې د مواد خرڅلار ډیره ده، بل د کورنۍ حمایه، د کورنۍ ملاتړ دوی سره ډیره کم ده، او بل دوی د هغه ملګرو سره ډیره ناسته پاسته کوي چې نشایان دي. نو غزنی ولایت د معتدین شفاخانه ډیر کوشش کوي چې دا خلک بیرته په دغه ناروغي باندې اخته نشي، خو هغه محیطي فاکتورونه دي چې په دې کې ډیر مهم رول لري.
اوس چې د کورونا ناروغي افغانستان ته هم راغلی ده، کورنۍ باید څوکړي چې هم خپل متادین په کورونا اخته نسي او هم دا ناروغي روغ خلکو ته ورڅخه انتقال نسي.
د کورنۍ لپاره موږ دغه توصیه ده چې دوی باید متادین د شفاخانه ته راولي چې دلته بستر شي، ځکه په شفاخانه کې هم د کورونا نه مخنیوي کېدلی شي او هم د احتیاط برخنه. لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ، د متاد ناروغان چې دی دوی د کورونا لپاره ډیر مساعد خلک دي، نو موږ د کورنۍ څخه هیله کوو چې د موږ د شفاخانه سره دوی اړیکې ونیسي، خپل متادین راولې دلته بستر کې موږ د دې په خدمت کې.
ډاکټر صاحب، ستاسو په شفاخانه کې څه کیسه نه خبرې را مست سوي چې د یاده متادین په خپل بدننه په کورونا اخته سوي، او یاده سي چې له باندې کوم متادین تازه راغلي یا خو کورونا خو د سپیش نه تایید سوي؟
تر اوسه پر موږ داسې متادین نه لرو چې هغه په کورونا ناروغي باندې اخته شوی، خو کچیرته موږ وپیګو چې دغه ناروغان د کورونا د ناروغي اعراض علائم لري، بیا موږ د غزنی ولایت د کورونا سنټر ته مور پیکو، هلته ریفر کوي چې دا غلطه علاج یالته وشي. اوله د کورونا علاج وشي، بیا ورسته دي ته متدی علاج وشي، ځکه چې د کورونا ناروغي چې دا یو ډیره خطرناک ناروغي ده، د ته یو پاندېمیک ناروغي وي، د موږ تاسو په ټولنه کې ډیر پر مختلف شکل سره تر اوسه پر انتشار کړی، نو تر اوسه پر موږ په متدین کې دا ناروغي نه لرو.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، دا دی د زهر کاروان خبرونه ورستی برخه تر ورسېدو، او په دې برخه کې به هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کیسه دا سي ده چې د فرید مور خپلار د فرید کوزې پاړه خبرې کوي چې په دې وخت کې د هغه مشرور بشیر کور ته راځي. بشیر لرنګ ډیر خوابه دي ښکاری. یو شپه ورسته مور خپلار ته وایي چې فرید د واده نه دی، ځکه هغه په ډیره خطرناک ناروغي اخته سوی دی. دا چې فرید په څه ډول ناروغي اخته سوی دی، اصل کې څه څه ده او ورسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
ته ظالم باد دی نږدې و چې څادر رانه وړی و
ماسنو فری جان بخت مو تور دی بل ځای خو نشته په دې کنډوالو کې هم پر آرام نه یو خو خیر زمونږ یې نشه او دغه مزه نه یې تیشه وګورو چې څوک یې ګټي
یار بریالی لالا ګل خبره دې وکړه راځه چې خپله نشه شروع کړو دا دے پوڈر میں تیار ہو بکنی دی تا دستا دے پچکاری بمبرا کا چیول تزان تا لگ پوڈر پچکاری کم چی بیخی خمار خماریم والا
والی تو خپلا دے پچکاری بمبا نلاری
بلا بمبا سکو بابا دا یو بمبا زما استاد دوانو بس دا
والا کا چی دا پوڈرو پوڑی رانی سی یو بمبا هم رانی سا موٹر کو نہ دے چی وزنی وردن نہ رسی گی یو پینزا ہوگا نہیں واری یو بمبا دی پورا یو کال بس دا
یار بریا لے لالا تو اس دا پچکاری پر یو بمبا ہم دمرا بخیلی کے ہاں
بخنی نہ کو پچکاری نے ترتا قربان شی زستا د گٹی خبر کو ما
ولی جس سوداگر یم جت زما د گٹی خبر کے
مطلب می سوداگری نہ دا
نو مطلب د تش ہے
ما ول نارو گگی کی سورا ورا
اوس خوشنو ڈاکٹر او جی والا
ہاں نما زری چادر توایم زو خواست اینام پا چلو ناروغی وقتا یم تو ولی خپل جوان خراب آوی
ولی با به جوان خرابی اینگی ظالم ها
گورا تا زره بام بدا دا یو کال کینگی چی زان تا ور باندی پیچ کاری کوم که تا استعمال کی نو زمان ناروغی تا تا هم درزی
دا بیا چه مانا چی زمان ناروغی تا تا درزی سمرا دو ایچ نیدر کم خلاص
والا کا بخنی والا کا کہو ما زوان چی خدای مکن نارو آنشی
فرید لالا دا آسی خوش چٹی خبری دی زدا یو کال کی چی کلا دی یو او کلا لبل چانا پا مبار آخلا ما پوٹر زانتا پچکاری گوم تمی وین چینج بلام نیم والے
زانو چی زمان خبری نمانی ہاں دا دی بمبا واخلا
راکا توندر کا چیزی سان تو لگم یار جسا خمار منو
دفا جیت پلا رای و خبر می در تا کولا
خوایا سنگ خبر دیرا تا کولا
ما ویل اوس خوب فرید په شبخانه کې بستری دی څو ورځې وروسته به له خیره سره روغ و جوړ کور ته راسي
پوه نه شوم مطلب دې څه دی
مطلب مې دا دی چې هلک ته به واده ور وکړو واده سره به پام یو په بله سي خوشحاله به سي بیا به دې غم لرلو پوډرو ته مخه نه کوي څنګه دې خوښه ده
ښځې بیخي مې خوښه ده ما هم دغه چرت وهلی و
آغه دای بشیر زوی میم راغی
خوشو چه بشیر راغی لده سر با هم مشوره اوکو
مرکه سلام علیکم
و علیکم زوی استره مسی
خیر بشی بابا سلام علیکم
و علیکم سلام رازه زوی دلتا پا دغا توشک که نه
دغا بالک تا تکیه وکا زوی استره بایی
نه مرکه بالک تا تکیه نکم
خواه زوی فرید سنگه و
فوو
دکترانو چه ویل
ډاکټرانو ویل یو هفته وروسته کور ته بوزی زتی
شکر خدایا چې زوی می جوړ سه
الهي شکر چې جوړ شو خسوې هم دا اوس د مور یو خبره یاد کړه خوشو چې راغلی
څنګه خبر بابا
خبره ده چې موږ ویل اوس خو شکر دی فرید جوړ سه اوس به واده ورته وکړو
تاسو ښه فکر کړئ خو فرید واده نه دی نو
ولی دی واده نه دی
ولی څه خبره ده ګل غوندې ځوان دی اوس خو د پوډر نشه هم پرې خوده
بابا د پوډر و علاج وشو خو په یو داسې بده ناروغۍ اخته شوی چې هیڅ علاج نه لري
په څه ډول ناروغۍ اخته شوی
خدایا فضل وکړې ژر راته ووایه دا څه ډول ناروغي ده
نن ډاکټرانو راته وویل چې فرید په ایډس اخته شوی دی معاینات یې راښکاره کړل
څه شی ایډس
هو ایډس
ایډس بیا څه بلا ده
ایډس داسې یوه بده ناروغي ده چې هیڅ علاج نه لري.
نو ډاکټرانو نو ویل چې په دې مریضی څنګه اخته شو؟
بابا ډاکټرانو وویل چې دا مریضی د وینې له لارې ورغلې ده. پوډریان اکثره وخت په ګډه د پچکاري ناولې بمبې استعمالوي. کوم پوډری په ایډ سخته و فرید داغه پوډری د پچکاري بمبه استعمال کړي او دای هم په ایډ سخته شوی دی.
نو فرید اوس څنګه و؟
اوس بد نه و.
خدای مهربانه دی، ایډ به یې ښه شي، واده به ورته وکړو. میراث کېږي خو به نه، خدای به اولادونه ورکړي.
وم ورکوي ته ولې سر نه خلاصوي؟ دا داسې خطرناکه ناروغي ده چې هیڅ نه جوړیږي. او بل دا چې ښځه یې د واده په اوله شپه په دغه ناروغي اخته کیږي او اولادونه به یې هم دغه ناروغي ولري. فرید خو مو له لاسه ووت، د بل د لور ژوند ولې په لوی لاس تباه کړو؟
نو تا له ډاکټرانو پوښتنه ونه کړه چې دا ناروغي رښتیا هېڅ علاج نه لري؟
بابا پوښتنه مې وکړه، ډاکټرانو وویل چې هېڅ علاج نه لري. بس فرید ته دعا کوي داسې وګڼئ چې فرید دور زموږ سره نشته، بس لکه مړ چې دی.
خدایه دغه دې نه شو بلا زموږ د وطن نه
ورکه. د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهر کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربان خدای سپارو. د خدای په امان.
د زهر کاروان.